سلامونه او ستړي مسي د مشال لیډو په خبري غړي کې مزه عبدالحی کاکړ کله کوم په دې غړي کې به درته یو شمیر ریپورتونه تبصری او شننې اورو. خو د سر ریپورت ومداوي چې د پاکستان اسلام آباد عدالت عمران خان ته په اوو مکرمو کې حفاظتي ضمانت ورکړې دي. نور ریپورټونه هم شته خو پایل به له خبرو وکړو. اسلام آباد های کورٹ د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته په اوو مقدمو کې تر گرفتاری مخکې حفاظتي ضمانت ورکړې دي. د افغانستان په سرشار کابل کې طالبانو حکومت بهرنی چارو د وزارت ودانی مخې ته نن 14 سویچ په کې لښته لږه شپږ کسان وژل شوي. د سعودي عرب سرکاري خبري اژانس ویلي د دې هیواد د بهرنی چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان آل سعود به روانه میاشت له خپل ایراني سال سره ملاقات کوي. او سم د خبرونو تفصیل. اسلام آباد های کورٹ د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته په اوو مقدمو کې تر گرفتاری مخکې حفاظتي ضمانت ورکړې دي. نوموړي د ګډوډي پیدا کولو او ترګري په تورونو له یو شمېر مقدمو سره مخامخ دی چې هغه یې ردوي. هغه مقدمه د مارچ پر 13 په اسلام آباد کې د توشخانه په قضیه کې ضلعي عدالت د حاضریتو پر وخت د تاوتریخوالي د پیښې رواجی دایرې سوي. عمران خان د مارچ پر 28 د درو قضیو په ترڅ کې له لاهور های کورټ حفاظتي ضمانت ترلاسه کړی و. دا په داسې حال کې ده چې اسلام آباد پولیس وایي انتظامیه د نن په پلازمینه کې د جنایي قانون 1440 ماده نافذ کړې ده چې ورسره سم پر ولسي غونډو په یو ځای کې له 15 څخه زیات کسان پر غونډېدو د موټرسایکل پر غبرګر سیارل سپرلی او وسلې پر ګرځولو بندیز دی. په همدې حال کې د پاکستان برېښنایي رسنوي د انتظام ادارې پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری اتارټي یا پیمرا ټلویزیونونو ته حکم کړی چې د مارچ پر 28 یعنی نن دی د یوې ورځې لپاره په اسلام آباد کې د غونډو لاریونو او جلسو په اړوند ژوندۍ خپرونې نه کوي. د بر جنوبی وزیرستان د سرروغه د بلدیتی ادارو مشرانو غوښتنه کړې چې د وړیا اوړو د ویشلو مرکزونه دی زیات کړل سي. د مارچ پر 28 مشال ډیرو سره په خبرو کې د سرروغه د یو ویلج کونسل چیرمن اسحاق مسید وویل حکومت د پوره ډیویژن د لسګونو زور خلکو لپاره د روژې په میاشت کې د اوړو د ویشت یو مرکز جوړ کړی دی.
د میژد ضلع انتظامیه چې کوم مشکلات جوړ کړی دي لکه په سب ډویژن لداخ شي 15 تحصیل نه دي په 15 تحصیل نه شي یو پوینټ دی د کلاو کړای دی چې هغه خالی په سراروغه باندې دی.
د ایساک مسجد په خبره په سراروغه کې د اوړو له دې مرکز څخه د شوال کانی ګورم او شکتوی تحصیلونو خلک ډیر لري پراته دي چې دغه ته ورته ګورته د گاډو د زیاتو کرایو لامل هم ګران پریوزي. بلخوا بر جنوبی وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد بیوائی چې ډیر ژر به د وړیا اوړو د ویشلو مرکزونه زیات کړل سي. د پد اصل کې د چې وزیر اعظم شهباز شریف د روژې په میاشت کې ولسره د مرستو لپاره د وړیا اوړو ورکولو اعلان کړی خو له شکایت کوي چې د مرکزونو د کموالي لامل پکې د ولس ګڼه ګڼه وي او خلکو ته په اسانه توګه دغه اوړه نه ملاوي شي. د افغانستان په سرشار کابل کې د طالبان حکومت بهرنی چارو د وزارت ودانی مخې ته نن 14 سویچ پکې لښته لږه شپږ کسان وژل شوي او 12 ژوبل دي. د کابل لپاره د طالبان د امنیت قمانداني ویاند خالد زدران نن رسنیو ته استولي پیغام کې ویلي چې د ملک اصغر په څلور لارې کې امنیتي چک پوینټ ته نږدې یو ځانمرګ بریدګر مخې ته تر رسیدو وړاندې په نښه شو. خو د هغه په خبره د بریدګر د وژل کېدو په نتیجه کې هغه سره چاودیدونکي توکي چاودنه کړې چې لامل یې شپږ ولسي خلق وجل سوی او یو شمیر ټپیاندی. بلخوا په کابل کې ایمرجنسی نړیوال روغتون په خپل ټوئیټر باندې لیکلي د بهرنیو چارو وزارت مخې ته سوی له 14 دوی ته دوه مړی او 12 ټپیان وړل سوی. په زخمیانو کې یو ماشوم یاد سوی. تر اوسه کمنډالي د دې ځماري نه ده منلې. د سعودي عرب سرکاري خبري اژانس سپا ویلی چې د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان آل سعود به په روانه روژه میاشت کې خپل ایراني سیال حسین امیر عبدالحیان سره ملاقات کوي. اژانس نن لیکلی چې دا لیدنه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو رغولو د تړون له مخې کېږي. اژانس زیاتوي چې د بهرنیو چارو وزیرانو په تیرو څو ورځو کې د دوم ځل لپاره په ټلیفون خبرې کړي او د روژه میاشت کې په لیدو سره سلا شوي دي. روژه شاید د اپریل تر شلمې پای ته ورسېږي. دواړو هیوادونو چین په منځګړیتوب د مارچ پر 13 د یو بل سره تر اوو کلونو وروسته د سفارتي اړیکو په بشپړ ډول په بیا رغولي سلا شول. سعودي تر هغه وروسته د ایران سره اړیکې پریکړې کړې چې د 2014 کال کې ایراني مزارچانو په سعودي عرب کې د شیع عالم نمر له اعدام وروسته د سعودي عرب په سفارت برید وکړ. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو اوري او دا خبري غړي ده. د خبري غړي کې به د جنونو ريپورتونو ترڅنګ دا مهم ريپورتونه ولرو. اسلام آباد های کورٹ د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته په اوو مقدمو کې تر گرفتاری لمخې حفاظتي ضمانت ورکړی. د پاکستان روان سیاسي کړکیچ ته په پام د هیواد ولسمشر عارف علوی او وزیر اعظم شهباز شریف یو بل ته داسې خطونه لیکلي چې کارپوهانو په فکر له کبله د دوو مهمو ادارو ترمنځ اختلافات زیات شوي.
دا خط کومنګ وګورو دا د ایوان صدر او د وزیر اعظم هاوس ټکراو دی چې یو اداره د ایوان صدر په شکل کې تحریک انصاف ته پاره استعمالیږي او بره پی ڈی ایم استعمالوي.
په پاکستان کې د روژې میاشت شروع کېدو سره په خلک شکایت کوي چې د خوراکي شیانو قیمتونه زیات شوي. هم د دې ګرانی پر ضد پرون په کوټه کې مظاهره شوي.
زای په داسر چې د 10 روپۍ شای د ټیم په 100 روپۍ خرڅول کیږي او د سرکار او د حکومت په سرپرستۍ کې ریډي والا هر دکاندار بل د پسند قیمت یې دی.
په نړۍ کې د ټکنالوژي د استعمال زیاتېدو سره میندې او پلرونه اوس د خپلو ماشومانو د کنټرولولو له چیلنج سره مخامخ شوي. دوی څنګه خپل ماشومان د ټکنالوژي له ناوړه استعماله راګرځولی شي؟
تاسو سیټنګ سلام شیل ته پیرنٹل کنٹرول یو آپشن دی. پیرنٹل کنٹرول نه دا سیزن پر کنٹرول کیږي کی تام کی شي کم کم موبایل ایپ تاسو ماشوم ته پری دی.
دا دې تر څنګ نو ریپورتونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل ریپورت. د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان نن د حفاظتي ضمانتونو لپاره په اسلام آباد عدالت کې حاضر شو او اسلام آباد های کورټ واغه ته په اوو مقدمو کې د حفاظتي ضمانت ورکړي، یعنی تر نیول کېدو مخکې حفاظتي ضمانت ورکړي. پر دې باندې د ګډوډۍ پیدا کولو او ترګري په تورونو له یو شمیر مقدمې وي چې نوموړي وایي دا کار نه دی کړی. دا مقدمې د مارچ پر 12مه هغه مهال جوړې شوې چې کله عمران خان په اسلام آباد کې د توشخانه په قضیه کې ضلعي عدالت ته حاضرې دی او پر دې مهال باندې تاو تریخواله وسی. تفصیل له خپل همکار طاهر خان اورو.
اسلام آباد های کورٹ د عمران خان د ضمانت درخواست منظور کړی دی او هغه ته په اوو کیسونو کې مقدمو کې عبوری ضمانت د اپریل تر شپږمې نیټې ورکړی دی. عمران خان عدالت رجوع کړی و ځکه چې د 13 مارچ باندې کړی دی اسلام آباد کې عدالتونو ته حاضرې ده. نو هغه وخت کې تشدد پیښ شوی او بیا د عمران خان او د پی ټی آی د ځینې مشرانو خلاف مقدمې دره شوې چې په هغې کې اکثر کې د دشتګردي د فات هم وو. نو دغه خلاف بیا دغه د اسلام آباد کورټ ته رجوع کړو. اسلام آباد کورټ خو یو دغه ضمانت منظور شو. دویم د عمران خان نن دا ګیله کړې و چې د نه سکیورټي چې د کوم امنیتي کسان بو سره وو د حکومت لخوا هغه نه خسر شوی دی او دی فقط خپل امنیتي کسانو سره نن عدالت تاجر شوی دی. نو په هغه بیا عدالت کې ډیر بیا باسو او عدالت بیا عمران خان ته وو چې عمران خان ته خطر شته ځکه چې په دبانې حمله شوی دی. په نومبر په 3 باندې حمله شوی و دی پکې زخمی شوی هم. بیا ججانو دا موي چې د کوم د دوه رکنی د ججانو هغه یو بنچ او د چیف جسټس د اسلام آباد های کورټ مشري کوله. نو امیر فاروق هغه دا موي چې پاکستان کې دوا وزیر اعظمان هغه باندې هغه جدي شوی دی. یو وزیر اعظم باندې حمله شوی ده. نو باید چې د وزیر د پخوانی وزیر اعظم په حیث باندې عمران خان ته د سکیورټي ورک لري. نو بهرال سکیورټي موضوع هم واخو بهرال د عمران خان مسله حل شو او هغه ته ضمانت ورکړی شوی دی. او به کتی شي چې بیا شپږم اپریل پورې سکیږي. آیا د چې کوم ځایونو کې مقدمه درج دي الته هم د ضمانت لپاره ورزی او کسنګ خوص عدالت پولیس ته حکم کړی دی چې عمران خان گرفتار نه کی وینې نشي.
عمران خان اوس اسلام آباد روان شوی دی. لاهور ته ځي کنه د غلط پاتې کیږي کسب سوای.
نو دا خبر خو نشته. خو مازی کې چې کله د اسلام آباد ته راغلی دی نو دی واپس لاهور ته تللی دی. 13 مارچ باندې هم تللو. 13 مارچ خو بیا دا دعوه کړې و چې د خپل ته ځان بچ کړو دی لاهور ته ورسی ځکه د خو په مازی کې دا دعوی هم کړی دی چې رد د مرګ پلان جوړ شوی دی. او نو بهرحال دی د امنیت خبر کې نو ځکه چې په دوه باندې نومبر کې کله حمله شوی بیا هسپتال نه روس بیا دی په لاهور کې خپل زمان پارک په علاقه کې چې کوم د کور دی عمل ته پاتې دی. او دا چې ډېر احتمال او امکان شته چې نن هم واپس لاهور ته لاړ شي ځکه چې د هغه ځای نه دی خپل ټول کارونه پر مخ وړي.
عمران خان ته د عدالت لخوا د حفاظتي ضمانت ورکول پاړمو ل خپل همکار طاهر خان زخه حال اوریدلې او سم یو بل موضوع ترازو کچم دغه موضوع هم لدی سره تړلې ده. د پاکستان سپریم کورټ د تریک انصاف په هغه درخواست نن اوریدنه کړې چې د انتخاباتي کمیشن په پنجاب سم صوبه کې د انتخاباتو د ځنډولو د فیصلو پر ضد اور کړی دی. عدالت د مارچ پر لومړۍ نیټه د انتخاباتي کمیشن ته امر کړی و چې په جنوري کې د اسمبلی پر تړنګېدو وروسته دي په نوي ورځو کې د نن په خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبو کې انتخابات وکړي. ټاکل شوی چې د پنجاب اسمبلی انتخابات به د اپریل پر 1 کېدل، خو انتخاباتي کمیشن د مارچ پر 2 اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د خراب امنیتي وضعیت لامل ټاکنې د اکتوبر تر 8 ځنډوي. هم د دې پریکړې پر ضد تحریک انصاف عدالت ته تللی چې نن یې لومړۍ اورېدنه وه او تفصیل یې له اسلام آباد څخه د شایسته حکیم په رپورټ کې اورو.
په اسلام آباد کې په سپریم کورټ کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې انتخاباتو په ضد کیس اوریدنه وشوه چې د الیکشن کمیشن وکیل په دواړو صوبو کې د ټاکنو ځنډولو په اړه تفصیلي دریز وړاندې کړو. په دغه مهال د سپریم کورټ جج چیف جسټس عمر عطا بدیال وویل چې آیا د الیکشن کمیشن سره د ټاکنو شیډول بدلولو اختیار شته او کنه. وویل چې پښتنه دا چې الیکشن کمیشن دومره اوږدې مودې لپاره ټاکنې ځنډولی شي او کنه. عدالت د دې وروسته اوریدنه د 18 مارچ پورې وځنډوله. په عدالت کې د ټاکنو په اړه روان کیس باندې په اسلام آباد کې خبریال عبدالله مومن بشال ریډیو ته وویل
لن پیله سماعت وشو او په هغه کې چې د بنیادی سوال چې دی هغه دا راوچت شو چې آیا صدر مملکت عارف الوی کم تاریخ چې دی هغه ورکړی دی الیکشن لپاره، آیا الیکشن کمیشن چې دی آئینی طور او قانونی طور دغه تاریخ چې دی هغه بدلولی شي که نه شي بدلولی، موږ به دا سوال چې دی بدی باندې به روان وخت کې سماعت کوو. چونکه سپریم کورټ چې دی هغه ته اوس یو غټ چیلنج دی، ملک چې دی هغه کې غټ آئینی بحران دی او د سپریم کورټ چې کوم ججان دی وخت په بینچ کې دی پاغه معنی د مخالف ګوندونو طرف نه اعتراضات راوچتیږي چې دا ججان چې دی دا غیر جانبدار نه دی او مطالبه کوي چې را فل بینچ دی غدي جوړ شي.
په کال 2022 کې پاکستان تحریک انصاف په صوبه پنجاب او خیبر پختونخوا کې د عام ټاکنو لپاره اسمبلیانې باطل کړې او دې ترڅنګ د قابه اسمبلی د یو ډیرو غړو استعفاګانې ورکړې. چې وروسته الیکشن کمیشن د پاکستان صدر عارف الوی په وینا د مارچ په میاشت کې په یادو صوبو کې د ټاکنو اعلان وکړ، ولې بیا وروسته الیکشن کمیشن د خراب امنیت اندېښنو له وجې ټاکنې د اکتوبر میاشت پورې د غځولو امر جاري کړ چې پرې د پاکستان تحریک انصاف ګوند سختې نیوکې وکړې. شایسته کی بشال ریډیو اسلام آباد.
او هم د دې موضوع یو څرنیز اړختم راځو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د دې هواد ولسمشر عارف الوی ته په یو جوابي خط کې ویل دي چې چلند یې به طرف نه دی او په دې توګه د ولسمشر لټاکلي آئینی دندې سره سمون نه خوري. دا تر هغه ورسته ده چې ولسمشر د مارچ پر 23 وزیر اعظم ته لیک واستولی او په کې ورځخه وغوښتل چې په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د انتخابات وکړي. ولسمشر په لیک کې وزیر اعظم ته سپارښتنه کړې چې د انتخابات کمیشن سره د مرسته وکړي چې انتخابات وشي او د سپریم کورټ پریکړه عملي شي. ځینې شرونکي وایي د وزیر اعظم او ولسمشر ترمنځ د انتخاباتو د کولو یا نه کولو پر سر اختلافات شایي نور هم زیات او په نتیجه کې د هیواد سیاسي بحران لا پسې ژور شي. غلام غوث په دې اړه څېړنیز رپورت جوړ کړی.
وزیر اعظم شهباز شریف ولسمشر عارف الوی ته په لیکل شوی ځوابي لیک کې تور پورې کړي چې د ولسمشر چلند بې طرفه نه دی او د ولسمشرۍ په توګه دا د هغه د څوکۍ د آئینی حیثیت سره سمون نه لري. دا د هغې وروستو ده چې ولسمشر عارف الوی وزیر اعظم شهباز شریف ته لیک استولی و چې پکې په پنجاب او خیبر پښتونخوا صوبو کې په تحلیل شویو صوبایي اسمبلیانو د انتخاباتو کولو غوښتنه کړې وه. د ولسمشر د دغه خط په ځواب کې د وزیر اعظم سلاکار عطا تارر د مارچ په 26 نیټه د شهباز شریف لخوا په 15 مشتمل ولسمشر عارف الوی ته لیکل شوی ځوابي خط خپور کړو. په دغه خط کې د ولسمشر د انتخاباتو په غوښتنه سختې نیوکې شوې دي او په دې کې ویلې شوې دي چې ولسمشر د پاکستان تحریک انصاف ګوند د بیانیې پلوي کوي او په دې وجه د ولسمشر چلند د ولسمشرۍ د بې پلوه آئینی منصب سره سمون نه لري. د خبریال او شینون کی محمود جان بابر نمی د وزیر اعظم هاوس او د ایوانی صدر ترمنز د انتخاباتو کولو یا نه کولو په سر د دې تصادم په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه وویل چې د دې سره به سیاسي معاملات نور هم پیچلی کیږي او سیاسي تاوتریخوالی به نور هم زیاتیږي.
تاوتریخوالی د دواړو ترمنز ډیر زیات شوی دی، او چونکه عمران خان دی له هم د دې خبرې پته ده چې د صدر پاکستان چې کوم عارف علوی صاحب دی هغه دا کردار نه جوړیږي، ته هغه لپاره په آئین کې چې کوم بدلونونه شوي دي او اوس چې د وخت کې صدر سره کوم اختیارات دي په هغه کې ډېرې خبرې داسې دي چې هغه صدر اوس په دې وخت کې نشي کولی د بطور سیاسي پارټی ورکر، خو هغه اوس دلته موجود نه دی ځکه چې صدر په ټول ملک وي، هغه خو د یو جماعت هم نه وي. نو بل طرف ته هم تاسو وګورئ هغه هم د آئین خلاف لګیا دي، الیکشن یې چې کوم ایسار کړی دی. اوس خو په کې لا دا خبرې هم شروع شوې چې کېدای شي اړو ملک کې الیکشن هی ونه شي.
په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو د لانجې په سر د ولسمشر عارف علوی او د شهباز شریف لخوا یو بل ته دا لیکونه د هغې وروستو استول شوي دي چې د پاکستان سپریم کورټ د مارچ په لومړۍ نیټه په نوي ورځو کې دننه په دواړو تحلیل شویو صوبایي سملو د انتخاباتو کولو فیصله اورولې وه، او بیا وروستو د ولسمشر لخوا د پنجاب لپاره او د خیبر پښتونخوا د گورنر لخوا د پښتونخوا صوبې د انتخاباتو لپاره نیټې هم اعلان شوی وې. خو بیا د پاکستان الیکشن کمیشن د امنیتي او اقتصادي چیلنجونو په وجه د اکتوبر د میاشتې پورې په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو ځنډولو امر جاری کړی و. په پیښور کې خبریال او شینن کې لحاظ علی وایي
دغه 500 صفو باندې د وو نکاتو مشتمل دا خط کمنګ وګورو، دا د ادارو ټکراو دی، د ایوان صدر او د وزیر اعظم هاوس د دوانو ادارو ټکراو دی، چې یو اداره د ایوان صدر په شکل کې د پاکستان تحریک انصاف لپاره استعمالیږي او بره پی ډی ایم استعمالیږي.
ولسمشر عارف علوی د وزیر اعظم د لیک په غبرګون کې په سمدستي توګه سر ردی عمل نه دی څرګند کړی، خو تر دې وړاندې هغه د تحریک انصاف د ملاتړ کولو تورونه رد کړي وو او ویلي وو چې ټول اقدامات یې د عین سره سم دي. د ولسمشرۍ د منصب سنبالولو نه وړاندې عارف علوی د پاکستان تحریک انصاف یو مهم سیاستوال و. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم، توسه د ډیرای اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي.
د پاکستان مرکزی بانک د هیواد له بهره په واریدونکو شانو باندې د کیش مارجن په نوم لګولي شرط ختم کړی دی. تر دې پالیسی لاندې یو عام کس یا سوداګر مکلف وي چې له بهره د یو سیس تر واریدولو مخکې په بانک کې یو خاص اندازه ډالر جمع کړي. دا چې حکومت دا پالیسی ولې خپله کړې او اوس یې ختمه ولې کړه، دا بل کراچي څخه د نیاز علی خان په رپورټ کې واورو.
سټیټ بانک چې د بهر څخه راغوښتونکي شیزونو باندې د کیش مارجن شرط ختم کړي. اقتصاد پوهان وایي پاکستان دغه ګام د نړیوالې مالیاتي ادارې ایم ایف او په ملکي دننه د کاروباري خلکو د فشار له امله پورته کړی دی. دا چې کیش مارجن څه دی، په دې اړه په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبریال وکیل الرحمن د مارچ په 16مه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
کیش مارجن دا و چې مطلب یو کس بار نه څه شیز راغواړي، نو دا غي نه مخکې چې بانک ته ځي او هغه ال سی کولاوي لیټر اپ کریډیټ، نو هغه سره به چې دینو 100% هغه چې ته څومره مال راغواړې نو دومره ډالرې به په بانک کې جمع کړې او بیا د هغې نه پس بیل سی کولاوې.
دغه ډول په اسلام آباد کې اقتصاد پوه ډاکټر غلام صمد بیا وایي پاکستان د کیش مارجن بندیز په ملک کې د زری مبادله ذخیره د کموت لامل لګولې وو.
چې کله ملته به امپورټس نه راتلل، را مټیریل به نه راتلل، انټرمیډیټ پروډکټس به نه راتلل، نو هغه به چې کله په ایکسپورټ کې استعمالېدل نو هغه به نه جوړېدل، نو بار به جی ایکسپورټس نه کېدل، نو دغه وجه نه زموږ تجارتي چې کوم خساره وه هغه به جی هم امپیکټ کېده.
ډاکټر غلام صمد زیاته کړه کله چې د بهر نه راتلونکي سامانونو باندې بندیز ولګي نو د هغې سره قاچاق یا غیر قانوني مارکیټ ته لاره جوړ شي، نو دا بل تاوان کیږي. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه خبریال مهتاب حیدر بیا وایي پاکستان دا ګام پورته کړو خو اوس ورته هم ملک ته د بهر نه راغوښتونکي شیانو باندې نور ډیر بندیزونه لري کول پکار دي.
اور اگر ہم
دیوائی سوپوری چې د نړیوالی مالیتی اداری پروگرام نوی بحال شوی تر هغه پورې دا بندیزونه په پوره توګه نشي لري کېدی. اوس هم د ایم ایف د پروگرام لپاره ضروری ده چې زمونږ په تجارت او په خصوصي توګه د بهر نه راغوښتونکي شیانو باندې چې کوم بندیزونه دي دا به په مکمله توګه ختمول وي. اقتصاد پوهان وایي پاکستان چې د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی سو پوری چې د ایم ایف پروگرام نوی بحال شوی اقتصادي مشکلات به موجود وي. خو د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د مارچ په شپږشتمه په اسلام آباد کې یوې دستوري ته په وینا کې یو ځل بیا وویل چې د ملکی اقتصاد ښه کېدو د پاره به د ایم ایف سره معاملات زر ترسره شي او پاکستان به نه دیوالی کیږي او زیاته کړې ده حکومتي پوره هڅه کوي چې ملک د تل پاتې پرمختیا په لارې روان کړي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا ز فرهاد شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
اوسم د گرانی پاړه یو رپورٹ لکه څنګه تاسو ته معلومه ده په پاکستان کې گرانی روستر بلا زیاتیږي خو په روژه میاشت پیلې دوکې په ټول هیواد کې په مختلفو ځایونو کې خلک دا شکایت کوي چې د خوراکي توکو قیمتونه زیات شوي دي. په کوټه کې د مدني فعالانو نه حکومتي ټولنې کوټه ډیولپمنټ محاس لخوازخه پروند د زیات گرانی پر ضد احتجاج وسو او د حکومت وکشتل چې د گرانی د مخنیوي هڅه دی وکړي او هغه کسانو خلاف د کاروایی وکړي چې لخپل مخی قیمتونه زیاتوي. په دې اړه به د سمت شبنم رپورت وورو.
پر شپږشته مارچ په کوټه کې د زیات گرانی پر ضد د مدني فعالانو ټولنو احتجاجي مظاهره وکړه او حکومت د زیات گرانی پر ضد د کاروایی کولو غوښتنه وکړه. د احتجاج محل کیو ډی ایم یا د کوټي د ود لپاره کارکونکي نا سرکاري ټولنې غړي سرور محمد ابي بړي چې مشال ډټول چې دکاندارانو پر خپل سر د خوراکي چانو بي لوړ کړي دي.
په دا ګرانۍ کې د سیاست او د حکومت سره ملګري ملګري د دادي تاجران او د دادي هغه مافیا چې کوم منافقوره د ذخیره اندوزه د لکه سود خواره دي دا ګرد یو مافیا جوړه ده په عام ولس مانی د دې ډیر بد اثر پروت دی. دوی بد اثر چې د لس روپۍ شی دا ټیم په سل روپۍ خرڅول کیږي او د سرکار او د حکومت په سرپرستۍ کې هر ریړۍ والا، هر دکاندار، هر تاجر خپل د پسند خپل د من قیمت دی سوق پر د وهلو والا نستا.
د کیو ډی ایم یو بلغړی عبدالمتین خوزاده مشال ډټول چې حکومتي چارواکو او پرایس کنټرول کمیټي د گرانی د مخنیوي لپاره څه خاص کار نه دی کړی ځکه خو گرانی زیاته سوی ده.
موږ ویز د روزې په میاز کې معمولا هر وخت به سي گرانی کنټرول سي دا کم سي خاص د ضرورت کم شان دي د دوغه قیمتونه به سي معلوم وي دا په ټوله دنیا کې د سي د هر قیمت له مارکیټ راځي دغه اسسمنت کړي اسسمنت بعد دغه قیمت تعین کړي په خپل تاجر له یا په خپل کم 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 سوکس کم شای جوړی هغه ته د اختیار کله په دنیا کې یو ځای نسته چې هغه من مانا په خپل خوش باندې دغه قیمت تعین وکړي. دلته بدبختی ده دا دا د غوښ کم یونین دی هغه سره جمع سي د پویس کم یونین دی یا لوی کم یونین دی بهتا چې د مزکس کم یونین دی مافیاز دی لینډ مافیاز مرته ویو دا ټول را جمع سي او انظامي مفلوج کی.
د حکومت لوري د بلوچستان په بیلابیلو شهرونو کې بچت بازارونه جوړ سوي دي. د بلوچستان د اعلی وزیر ویان بابر یوسفزي په خپل ویډیو پیغام کې ویلي چې د بلوچستان د اعلی وزیر په امر به په صوبه کې یو لک بېوزله کورنۍ ته خوراکي شان ورکول کیږي. پر شپږشته مارچ د بلوچستان حکومت ویاندی پاره حزم شاه مشال ریډو تول چې د بلوچستان د اعلی وزیر په امر په لومړی برخه کې 15000 پارسل وړه ټولو ضلعو ته رسیدلې دي چې هلته به ولسته په ارزانه بیه ورکول کیږي.
فرسٹ ٹائم اس طرح ہوا ہے کہ بلوچستان کی تاریخ میں
هغه وای دا په لومړی ځل د بلوچستان په تاریخ کې کیږي. د بلوچستان اعلی وزیر ټولو ضلع چارواکو ته امر کړی چې د بچت بازارونو څارنه کوي چې بازارونه د ولس په ګټه تمام سي.
عوام کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہونا ہے.
پر اعظم شاہ دا هم وویل چې د بلوچستان د اعلی وزیر په امر د خوراکي شانو بې تر څارنه لاندې نیول سوی دي او د ګران پروشانو پر ضد کاروایانی هم روانې دي. سمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال ریډیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفایي فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال ریډیو د ماښام له شپږو تر وو لانه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یوش کلو هرتز خپرېږي. د مشال ریډیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال ریډیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې غریب خلکو ته د وړیا اوړو ورکولو یو پروګرام پیل کړی، خو په سواد کې ځینو کسانو مشال ریډیو ته ویلي چې د اوړو د ویش پر مرکزونو د خلکو د ګڼې ګوڼې او بې نظمۍ له کبله دا پروژه برعکس د ولس د ستونزو د لا ډېرېدو په ځینو مواردو کې د هغوی د سپکاوي لامل کېږي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي په سواد کې د اوړو د ویش سلګونه مرکزونه جوړ کړي او هڅه کوي دا پروګرام د غریب ولس لپاره ګټور ثابت شي. د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د منګوري په شادره کې د سړک په غاړه خواوشا 300 نه زیات راجمشي خلک ویډیا وړو تر لاسه کول ته په انتظار دي. شپې تکلن محمد صاحب چې د یو دکان په دړ خپل نمبر ته په انتظار دی وای
جوړ راغلی دی. اکرم ملک په تکیو پرونه راته ویل چې څار وخت راشه موږ منځو کو راغلی یو تو وز درغه ډنډي منډي دی وځه نشته بس دغه جګړې دی او دغه غوي می دی
حضورت څومره دی وړو کنه کوټه
چې دا درې ټولې ملو شنو مخه شکر دی خو چې دغه ملو شي نو کاروبار خشتنه او مجبور یو دغه وجه نه شو.
زای اوسیدونکو سپینګری زړور خان وای چې پوخ ترکان دی خو د تیر سو میاشتو راهسي روزګاری نشته. دویم ورځ دا چې وړه تر لاسه کول ته ورسي خو چې کله نمبر راشي ورته وای وړه ختم شوی دی سبا راشه
تاسو ټول روزګار نشته. اول تو ورکند ته ورکند نه کړی ته پیو ته ورکې اړ یو کو ته خدای جی ا ماسوم لته کې کوي ودال یار کوته ورته کنه کومه څه تکاملونه نه ده دل کول کوته ورته د بینه دي د پښتې د کول کوته ورته په دې به ختم کی مېرو داري به ختم کی او حل تکول به ختم کی ته ما د دشمن د تاسو دشمن یم دا خاله جنگي جوړ دي دغه ته پیدا نشته.
اول شیر خلور برګ به مجو
سره کې څه بیا
تقسیم کون کے انچارج دا یونین کونسل شادر سیکرٹری ولی رحمان چلاس کے دخل کو شناخت کارڈ نیولی دوڑو ویشلو پاڑا وائی
دا طریقہ دا چمل 28 دغه راځي پیکج جون راځي نو څنګه طریقہ دا کو چې سوک اول لغلی دی کم اول لغلی دی نو اغه نم 28-38 کارډون اغست دی هم اخی 38 ملويږي او پاغه باندې داخله غوا دی الګه د سیدا
داخله خو بسولګلو دی نو دا واپس دی
نو د دې لپاره طریقہ دا زمګه صوبای حکومت ته دا ریکوست دی چې دا کوټه سی وای کی نو دون بشری خلکو د خلکو ته ریلیف شي بل د پوینټونه سی وای شي د خلکو ته ریلیف شي.
د سواد ضلع انتظامی مشر ډیپټی کمشنر شاهد الله لخوا جاری کړی شوی معلوماتو تر مخه ټول سواد کې 2500 نه زیات دوړو ویشلو ځایونه ټاکلې شوی چې پکې د منګوري خار ډیر ځایونه هم شامل دي او هر ځای ته روزانه په مخصوص میر سره وړه ورکول کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې په سپې ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو اوري د خبرونه نیمای ته راغلی یو او په خبرو لنډیز بدروارو بیا په دومره نیمای کې بیا یو شمېر ریپورتونه وی. اسلام‌آباد های کورد پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته په اوو مقدمو کې تر گرفتاری مخکې حفاظتي ضمانت تور کړی دی. نوموړي د ګډوډۍ پیدا کولو او ترګري په تورونو د یو شمېر مقدمو سره مخامخ دی چې هغه ردوي. هغه مقدمې د مارچ پر 18 په اسلام‌آباد کې د توشخانه په قضیه کې ضلعي عدالت د حاضرېدو پر وخت د تاوتریخوالي د پېښېدو له وجې دایري سوې. د بر جنوبی وزیرستان د سره روغی د بلدیتی دارو مشرانو غوښتنه کړي چې د وړیا اوړو د ویشلو مرکزونه دي زیات کړي سي. پرون مشالېډو سره په خبرو کې د سره روغی د یو ویلیج کونسل چیرمن اسحاق مسیدول حکومت ته د پوره ډیویژن د لسکونو زور کولو لپاره د روژې په میاشت کې د اوړو د ویشلو مرکز جوړ کړی دی. وزیر اعظم شهباز شریف د روژې په میاشت کې ولس سره د مرستو لپاره د وړیا اوړو ورکولو اعلان کړی و، خو ولس شکایت کوي چې د مرکزونو د کموالي له امله پکې د ولس ګڼه ګوڼه وي او خلکو ته په اسانه اوړه نه ملاوي شي. د افغانستان په سرشار کابل کې د طالبان حکومت بهرنیو چارو د وزارت ودانۍ مخې ته نن 14 سویچ پکې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او دولس ټپیان دي. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمانداني ویند خالد ازدران نن رسنۍ ته استولي پیغام کې وویل چې د ملک اصغر په څلور لارې کې امنیتي چیک پوینټ ته نږدې په یو ځانمرګي بریدګر مخې ته تر رسېدو وړاندې په نښه شو، خو د هغه په خبره د بریدګر د وژل کېدو په نتیجه کې هغه سره چاودېدونکي توکي 14 وکړه چې له امله شپږ لسې وګړي وژل شوي دي. د سعودي عرب په سرکاري خبري اجانس سپا ویلي چې د دې هېواد بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود به په روانه روژه میاشت کې له خپل ایراني سیال حسین امیر عبدالحیان سره ملاقات کوي. اجانس نن ویلي چې دا لیدنه د دواړو هېوادونو ترمنځ د اړیکو رغولو د تړون له مخې کېږي. اجانس زیاتوي چې د بهرنیو چارو وزیرانو په تېرو څو ورځو کې د دوم ځل لپاره په ټلیفون خبرې کړي او د روژې په میاشت کې په لیدو سره سلاسوي روژه چای د اپریل تر شلمې پای ته ورسېږي. او سم د خبرونی دومینی مای تراغو لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واردل، ایران او سعودي عربستان د ډیپلوماټیک اړیکو د بیرغولو هڅې ګړندۍ کړې دي. په تیر نږدې وونه کې دوه ځله د دوه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ټلیفوني خبرې کړې او پریکړه کړې ده چې روژې میاشت کې به مخامخ هم سره وویني. تر دې وړاندې ایرانی چارواکو ویلي د سعودي عرب بادشاہ د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ته د ریاض د سفر بلنه ورکړې ده. اسدالله لودین په دې موضوع رپورټ لري.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان او ایرانی سیال حسین امیر عبدالاحیان د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخلاینې د هوکړې پر عمل کې دوه خبرې کړې دي. اسوشیټډ پریس خبری اجانس نن دوشنبه راپور ورکړی چې د نږدې یوې اونۍ په موده کې دغو وزیرانو دوه ځله ټلیفوني خبرې سره کړې او ژمنه کړې چې د روژې میاشتې په ترڅ کې به مخامخ هم سره وګوري. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خړوپړو ډیپلوماټیکو اړیکو د بیا ښه کولو حیرانوونکې هوکړه د مارچ په 10مه د چین په منځګړیتوب اعلان شوه. د ازادي رادیو ایرانی څنګه رادیو فردا د ایرانی چارواکو په حواله لیکلي چې فیصل بن فرحان او امیر عبدالاحیان په همدې قمری میاشت کې د مخامخ لیدو پریکړه کړې، خو معلومه نه ده چې دغه ملاقات به کوم ځای کې ترسره کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر خاغلی عبدالاحیان خبریالانو ته ویلي د مخامخ خبرو لپاره درې ځای وړاندیز شوي، خو هغه د دغه ځایونو نمونه نه دی اخیستي. سعودي چارواکو هم د بهرنیو چارو د وزیرانو ټلیفوني خبرې او پلان شوی ملاقات د تهران او ریاض ترمنځ د څوکلنو خړوپړو اړیکو د بیا ښه کېدو فرصت بللی دی. سعودي عربستان شاوخوا اوو کاله وړاندې هغه مهال له ایران سره ډیپلوماتیکې اړیکې پریکړې چې معترضو ایرانیانو په تهران او مشهد کې د سعودي پر سفارت او ډیپلوماتیکو ادارو یرغل وروړ. په ایران کې هغه مهال مظاهرې په سعودي عربستان کې د وشیه روحاني مشر شیخ نمر النمر د اعدام په غبرګون کې شوې وې. د سعودي او ایران د وروستۍ پریکړې لمخې ټاکل شوې چې دواړه لوري د دوه میاشتو په ترڅ کې د یو او بل په هیواد کې سفارتونه او کنسولګرۍ هم بیرته پرانیزي. رادیو فردا لیکلي د سعودي او ایران چارواکو ژمنه کړې چې د اړیکو له عادي کېدو سره سم به د هغو امنیتي او اقتصادي هوکړې لیکونو د عملي کولو چارې پیلوي چې شل کاله وړاندې یې لاسلیک کړي دي. په ایران کې د نوروز له جشن نه وړاندې د مارچ په 19مه یو چارواکي وویل د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ته د ریاض د سفر بلنه ورکړې او رئیسی هم مثبت ځواب ورکړی دی. د سعودي چارواکو تر اوسه دغه خبر تایید یا رد کړی نه دی. سعودي عربستان چې د نړۍ په کچه د خامو تیلو ستر تولیدونکی هیواد دی، داسې مهال له ایران سره بیا اړیکې ښې کوي چې تهران د اټومي فعالیتونو له کبله د لویدیځ په ځانګړې توګه امریکا تر سختو بندیزونو لاندې دی.
د اسد لودین ریپورت موریده یو د افغانستان په اړه یو ریپورت لرو. د بشری حقوقو د څار سازمان د شوزو د برخي یو مسول وایي نړیوال ټولنې ته پکار دی چې پر طالبانو د عملی اقداماتو لاري فشارونه زیات کړي. په نه حال کې په کابل کې پروند یو شمیر مظاهرچانو او په یو مظاهره کې د خپل حکومت لپاره ژغ پورته کړ. طالبانو په واکه لراته ګروسته د شوزو پر تعلیم بندیز لګولې دي. نړیوال وشتنه ځین کوي چې دا بندیز لري کې او طالبان بیا وایي چې دوی د دوی په تشریح سوي شرعي چوکاټ کې پر یو لاهیه کار کوي چې د ته یو لار برابر کړي. نور تفصيل په دې ریپورت کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د چارو یو مسول وایي پر خزو او نجونو د طالبانو لخوا د سختو محدودیتونو د لری کولو لپاره د طالبانو ضد کوټلو اقداماتو ته اړتیا ده. د دې سازمان د خزو د برخې مرستیال هیدر بار تیر ماښام ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د ځینو اقداماتو لکه د طالبانو پر سفر د بندیزونو له لارې پر هغوی فشارونه زیات کړي او هم د جنسیتي اپارټاید لپاره د قانوني او ډیپلوماتیکو پایلو یو میکانیزم رامنځته کړي. د بشری حقوقو د څار ډلې د خزو د څنګ دغه مسول پر طالبانو د نړیوال ټولنې لخوا د زیاتو فشارونو خبره داسې مهال کوي چې پرون یک شنبه په کابل کې یو شمیر خزې او نجونې د خپلو زده کړو او کار د حقونو لپاره واټونو ته راووتي او د زده کړې کار او ازادي شعارونه ورکول. د راپورونو له مخې د خزو د سیاسي مشارکت شبکې لخوا تنظیم شوې دغه اعتراضي لاریون د ګډونوالو شمیر له شلو زیاتو. د یو شمیر معترضینو په وینا دغه لاریون د کابل له پولې سرخ سیمې پیل شوی خو تر خپل منزله چې د آصف مایل د نجونو د ښوونځي مخه ټاکل شوې وه ونه رسېد او د طالبانو د وسلوالو لخوا په تاوتریخوالي پای ته ورسېد. معترضو ښځو همدارنګه ادعا کړې چې درې معترضانې رقیه سایی، ملالۍ هاشمي او فاطمه محمدي د طالبانو لخوا نیول شوي خو د طالبانو ویندویانو تر اوسه دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. له دې مخکې هم طالبانو په ډیرو دغسې مواردو کې چوپتیا غوره کړې ده. د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هیدر بار وایي اوس د دې وخت را رسېدلی چې نور جادویي ډوله فکر چې ډیپلوماتان له څو میاشتو راهیسې هیله منو چې په نرمه به طالبان قانع کړي چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي پای ته ورسیږي. له دې سره سره چې د طالبانو مسؤولو چارواکو په دې اړه چې د نوي ښوونیز کال له پیلېدو سره به آیا ټول نجونې پرېږدي چې بیرته ښوونځیو ته لاړې شي هیڅ هم نه وویل خو یو شمېر نجونې بیا هم په دې هیله ښوونځیو ته لاړې چې ګوندې طالبان به یې پرېږدي چې خپلو ټولګیو ته لاړې شي خو نیمه خوا بیرته خپلو کورونو ته ستنې شوې. د طالبانو لخوا د دوهم پرلپسې کال لپاره له شپږم ټولګي پورته پر نجونو د زده کړې د بندیز په وړاندې نړیوالو بیا هم تند غبرګونونه ښکاره کړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې وویل چې دا اقدام د میلیونونو نجونو خوبونه او هیلې په اوبو لاهو کوي او هم افغانستان له نورې بېوزلۍ او زیانونو سره مخامخوي. خو پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا د سختو محدودیتونو په وړاندې یو اقدام چې یو شمېر لوري جدي اقدام بولي هغه د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په درشل کې د اروپایي ټولنې هغه اقدام و چې د طالبانو پر دوو چارواکو د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر سرپرست وزیر محمد خالد حنفی ولګول. دغه بندیز له مخې به دوی ته د سفر لپاره ویزې نه ورکول کیږي او که په دې ټولنه کې شتمنی لري هغه به کنګل کیږي. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي نجونې او ښځې له منځنۍ اوسانوي او لوړو زده کړو منع کړي او همدارنګه په غیر دولتي مؤسسو کې پر ښځو د کار کولو پر بندیز سربیره په هغوی له محرم پرته له کوره بهر پارکونو او نورو تفریح ځایونو او حمامونو ته پر سفر هم بندیز لګولی دی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
او سم جو جنوبی وزرستان ته ولدی ورسته بیا درته د ټکنالوژي پر ماشومان باندې د اغیز په اړه هم ریپورت لرو او دارنګه د نفسیاتي بیمارانو په پاکستان کې زیاتیدونکو څخه پر جهان دی په دې اړه هم ریپورت لرو. خو اول بلار سو وزرستان ته د اپر جنوبی وزرستان اوسیدونکو د روچې په میاشت کې د خوراکي شانو د قیمتونو لال وړې د لوې شکایت کوي. د دې په خبره د وړې اوړو د وې حکومتي پروګرام هم هغه رنګ چې لازم دی د سیمې غریب ولسته ګټنه راسوي. خدای زیدي اډیشنل ډیپټی کمشنر ډیخ محمد مشالډو ته پروند وویل چې دوی کوشش کوي د وړیا اوړو د ویش مرکزونه زیات او ډیر خلک له دې پروګرامه ګټه واخلي. تفصیل د اشتیاق مسجد په ریپورت کې.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدن کی ویائی چې د روژې په میاشت کښې د ګرونی په وجه د خلکې د واسطنه خوراکي شایونه بهر وتلی دي. په دغې برخه کښې د سراروغ او ماکین سیمې دوی اوسیدونکي مشال ریډیو ته وویل.
زمون نوم بخت الله دی، تحصیل سراروغ، کوم عباد خیل سره تعلق لر چې د سړرو په بزوره کښې میش پکښې ګرځي، هېڅ انتظامیه موجود نه دو. هر سړي په نمونه نرخ یې لګوه، خپله مرضي ده، په خپله مرضي باندې چلېږي. ټماټر څه دي؟ 180 روپۍ ته ورسېدل. او چې کیمو څه دي؟ دغه 170 روپۍ ته کیلو ورسېده. ورسره شوبده 170 ته ورسېدل.
ملک ریاض نوم نه دی چې مہنگائی خو په ټول پاکستان شه دو په امیر وزی دا چرور اسیری کمانه چې لشکي مملی لیا ها یو تای بوج په برابر شو ویل چې گاڑی کریا ها د میر دی خان او ماکین تا 16 سوری ته دی وکاس کریا دو. نو لکه په ام د امرو ته کیلو په 300 روپے باندې کیلو دی چې دی کاندور تا ور شو کاری په ستاد نه وکي چې ریډ درتا وای چې تای جنا چیرې گا پر باندې لګایي ویل چې دلې زړه په غریبی
د سراروغا ویلج کونسل چیئرمین اساق ماسید ویایي چې حکومت د رژې په میاس غریب خلک د پورا د مفت وړ پیرا ډیویژن یو مرکز جوړ کړی دی چې په وجه یې غریب خلک دغه وړه وخستلی کښې د مشکلاتو سره مخامخ شوي دي.
حکومت اعلان کړی دی چې کوم غریب عوام دی هغه ته په فری باندې د رمضان میاشت دی د غله اوړه ورکوي. د میجه د ضلع انتظامیه چې کوم مشکلات جوړ کړي دي، هغه لکه په سب ډویژن لداخ شي 15 تحصیلنه دي، په 15 تحصیلنه شي یو پوینټ دی د کلاو کړی دی چې هغه خالي په سراروغه باندې دی. دوه شناختي باندې چې کوم خلک ته ریلیف میلاویږي، درې تیلۍ غله میلاویږي چې 10 کیلو په یوه تیلۍ شي بند کړی شوی دو. چې څوک په شک توی شه دی، لیا په شاول شه دی، لیا دلې د ګورم سایر ته دی. نو هغه خلکو چې د دغه یوه پیکج د پوره سراروغ تدریمي، نو دوی ته چې مطلب په 3000 3500 فایده وي، دوی چې په ګاډي پسې کریا کوي پسې 1200 روپۍ د یوه کس کریا دو. میژه دغه مطالبه کوي د حکومت نه چې دوی د اپر وزیرستان سنټرې دي دا په ویلج کونسل باندې ورته جوړ کړو، نو د خلتو بیا د سهولت ای بیا په خپل کلي په خپل کور شي ورته ملاویږي.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان اپر ضلع دن کے وشتنے دے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد مخی تاکشیش وے آغوی وویل.
فری آٹا حکومت دا بی نظیر انکم سپورٹ دا کنا بی آئی ایس پی اگر سر رجسٹر دا اگا خپل یو ایپ دا اگر نا بغیر نکی گیر نو چر تک نیٹ اویلیبل دا اوری مو پوانٹونا کڑی دی خودن علاوہ بیسی سے برونی ور ڈریکشن پا کیور کڑی دی دا پوانٹونا نور زید کے کون کون زید کے ایس ایس پی آرمی والی نبو لگ امداد والو سے دا پوانٹونا زید کو انشاءاللہ دا بو نن خو چونکہ دنڈے دا لے بی چا سابانا انشاءاللہ دا پوانٹونا زید شو بل دا سپت ناختا گرانی پر بارے کے دیسی سے کٹگاری کے لیے اسٹاگرام سے بانو دے ویلی سے تاسو بو ڈبل اے سی تاسو بپا اویلیبل وای فیلڈ کے او سن سکون دی ما سره دی اسی گانو سره باندې پکچر شتا نن ان سکون دا گنا چا تی ما پی ویلی دی پپا ضرورو فی
دی سویلی وزیرستان پر ضلع او سی دن کے دی پاکستان حکومت نا دا غشتنا هم وکړه چې دی مفت اور ور کول سارا غریب خلک ته رژی پمیاش شه نور خورو کی شاینا ور سوال دی پورا دا دی دوی پسیمو کشه دا ارزون بزورینا قائم کړای شي چې غریب خلک هم دی رژه دا بختاور میاشت په آرام سره تیرا کی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د سې شنبې یا نهې اونیزې خبرونې
حجره
په لسنیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په یوه بجه،
سروې
په دوانیمو بجو،
باډی وی
په دریو بجو،
د مشال رادیوی مجله
په څلور نیمو بجو،
د کرخه په غاړه
په پنځو بجو.
او سم د موبایل ټلیفونو یا نورې ټکنالوژي د ماشومانو باندې اغیز پړه ریپورت. د نفسیاتو ماهران وایي د موبایل ټلیفونو په ګډون د ټکنالوژي زیات کارولو د ځینو انټرنیټي لوبو سره د ماشومانو پر ذهن، سترګو او جسماني ودې ترڅنګ پر نفسیاتو هم خراب اثر پرېوسي. د ټکنالوژي پوهان وایي ځینې داسې انټرنیټي طریقې او اپلیکیشنونه شته چې ورسره میندې پلرونه ماشومان له تشدد ډکو او غیر اخلاقي موادو کتلو څخه راګرځولی شي. په دې اړه تفصیل د انیس اجمل په رپورټ کې.
د ټیکنالوژي او د نفسیاتي ناروغي او ځینې ماهران وایي چې د موبایل ټلیفونونو زیات استعمال د ماشومانو په سترګو یاداشت او جسماني ودې ترڅنګ دغې په ذهن خراب اثر کولی شي. په پیښور کې د انفارمیشن ټیکنالوژي ماهر شفیع گیګیانی د دسمبر په 8مه مشال ریډیو ته ویل چې میندې پلرونه د مختلفو اپلیکیشنونو له لارې خپل ماشومان د موبایل رڼا او په غېږ کې له غیر اخلاقي تشدد ډکو او بدو موادو کتلو ساتلی شي. تیرونه په ټولنیزو رسنیو کې د کورمې د پاړه چنار یو ماشوم چې محمد حمزه نومیږي عکسونه خپاره شول چې هغه د موبایل چارج کولو پر مهال د کرنټ له وجې مړ شوی دی. دا غتر اکبر حسین مشال ریډیو ته ویل چې د محمد حمزه موبایل چارج کېدو او هغه مهال هغه موبایل ته هیډفونز لګولی وو چې د کرنټ له وجې لومړی بې هوشه او بیا یې سا ورکړه. دا چې د چارج کولو پر مهال د موبایل استعمال او یا د غې د بیټرۍ چاودیدو مخنیوي لپاره څه کول پکار وي په دې اړه شفیق گیګیانی وایي.
لیتیم بیٹری کې دا مسلې چې کله ډیر کرنټ ته ملوشي نه انوډ او کیتوډ چې کوم د دې دوه راډونی یا دوه نه ډایرک ملوشي چې ډایرک ملوشي هي سره بیٹری بلاست شي او هغه د وځي چې بیٹری کله بلاست شي بیٹری کې دونه پاور چې تاسو خپل ګورې چې بیٹری لکه دونه ټیمپر لایټ لګولې شي دونه ټیمپر موبایل چلول شي دا هغه چې کوم بلاست یا دا هغه چې کوم مټیریل کنټینټ نه جوړ دی هغه چې کوم پلاستیکي نه هم ډیر زیات نقصان کوي. نو په کار دار چې کله موږ موبایل چارج کوو نو یو خدای راځي اور چارجینګ چې دی هغه نه کوي نه سره موږ دام کوو چې د تیز د چارج لپاره موږ د فاست چارجینګ استعمال کوو. یوني موبایل شي هغه فاست چارجینګ چې دی هغه نه اکسپټ کوي نو موږ ته بیا هم فاست چارجینګ ولرو دا یې د وځي هم بیټری چې کوم دا بلاست کیږي. نو په کار دار چې په کم چارجر د موبایل فون سره راغلی په کار چې موږ پاغه چارج کوو که فرض په لغه خراب شي نو بیا په کار چې موږ اومغه واټ والا چارجر چې کوم موږ واخلو دا الکتریک ریز چې کوم دا او چې کوم د خپل د موبایل سیګنل چې کوم ریز دی یو بل سره انټرفیرنس شروع کی دا وجه هم یو بسر چونکی ویو باندې ویو راشي نه دا هم په کارنه ده چې کم ټیم کې موبایل په چارج کې ده ټیم کې موږ دا استعمال کوو.
په امریکا کې د ماشومانو د ذهني ناروغي او ډاکټر سنا خان ویل چې باید میندې پلرونه د یو خاص وخت لپاره ماشوم ته موبایل او کمپیوټر ورکوي ځکه چې د موبایل یا کمپیوټر د شیشې رڼا د شاوخوا دوه غنټو لپاره د ماشومانو په ذهنونو کې موجود وي چې له وجې هغې ته په اوده کېدو کې مسله وي.
میډیکلي خبره دا ده چې کوم ماشومانو باندې دي دا ایم آر آی سټڈی کړې ده نو هغې کې معلومات شوی دی چې کوم ماشومان ډېر سکرین ټایم استعمالوي بس لږ داسې 15 غنټې 6 غنټې هغې د مازغه چې دي دا ټاپ لیئر هغه نری شوي چې کوم ماشوم 6 غنټې 8 غنټې دا الیکټرانیک دغه وګوري دا سکرین ټایم وکړي دا گیمونو کی یا دا آئی پیڈ او ٹیبلیٹ او دو سره لبی کی نو آغا ماشومانو پا مزغو بانی دا سر شوی دی چی یو هارمون دی ڈوپامین آغا ریلیز کی گی او آ هارمون چی دی آغا دی را پار دی لکا چی کمیو شی تا ماشوم اڈکٹ شی نا ماشوم بلکل آغی سر اڈکٹ دی لکا چی دی نا بغیر زن جواندی نشم پاتے کی دی لکا مزغو دا ٹاپ لیئر چی دی آغا نری کری هغه ماشوم ته چې زو خبرو کې لکه نه هو انسانان اکدم لکه جواب ورکول شي نو هغه ماشوم نشي هغه جواب ورکول هغه مزو د پاسه لکه تکلیفي وته چاغي لکه سلو شي لګو.
ډاکټر حسن خان د هم وایي چې د ماشومانو په ځینو انټرنیټي لوبو کې اکثره د تشدد مواد موجود وي، نو باید میندې پلرونه یې داسې انټرنیټي لوبو ته پرېنږدي چې ورسره د ماشوم په ذهن او شخصیت بد اثر کېدای شي. سمو د وړاندې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې د پنجاب په لاهور ښار کې دریو ماشومانو د پب جی انټرنیټي لوبې له وجې ځان وبښو. د روان کال په جنوري کې بیا په پاکستانی رسنیو کې خبرونه راغلل چې د پنجاب په لاهور کې د جنوري په 13مه یو الک د پب جی لوبې کولې رستو خپل مور، دوه خویندې او یو ورور وبښل. خورستو بیا د پنجاب پولیسو د خواست پستا د انټرنیټي لوبا دا مهال په پاکستان کې بند کړل شوې ده. دغه سي د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن ادارې سمو د وړاندې د موبایل یو اپلیکیشن ټیک ټاک بندولو خبرداري هم ورکړې وو. ویلي وو چې باید لدې اغه مواد لری کړل شي چې د پاکستان کلتور سره سمون نه خوري.
تاسو د نساجمل ریپورت اوریدي. اوس یو بل ریپورت ترازو بیا په خیبر پښتونخوا کې د نفسیات بوهان وای په ملکی موجوده غیر یعنی سیاسي او اقتصادي حالات لوجې په خلکو کې ذهني ناروغي زیاتې شوې. د دې په خبره په خیبر پښتونخوا کې د ژوند هرې څنګه سره تعلق لرونکي څنګه سره ذهني فشار لاندې وي. دوی خبردار ورکړي چې سیاسي اړګړې او اقتصادي بوران هم داسې روان وي نو نفسیاتي ناروغي کې نور هم زیاتوالی کېدلای شي. زموږ چوکار ګلایس په دې موضوع د نفسیات بوهانو سره خبرې کړي او دا رپورټ چمتو کړی دی.
په پاکستان کې د نفسیاتو یوې ټولنې خبرداري ورکړې چې په ملک کې د سیاسي ګډوډۍ او عدم استحکام له وجې د ذهني صحت په مسلو کې اضافه ورځ تر بلې زیاتیږي. پاکستان اسوسیشن فار کلینیکل سایکالوجیست یا پی ایس پی د جنوري پر 26مه په یو بیان کې ویلي چې د خرابو سماجی حالاتو اثر په ټولنه پریوزي او د سره د ذهني صحت په اړه ډېر مسائل مخې ته راځي. پی اے ایس پی ٹولنا پر نور لسوا و اتیم کال کی جوڑا شبی او پا دے کی دا ملک مشہور نفسیاتو ڈاکٹران او پوہان شامل دی. نن نفسیاتو پوہانو دا خبردارے پا دا سال کی ورکڑی چھ پا ملک کی سیاسی اڑے گڑے دے پا دیرستو کی پا خیبر پختونخوا و پنجاب صوبو کی اسمبلی ماتی شوی او نگران حکومتونو جوڑ شول. د حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف په ټول ملک د ګرانې پر ضد احتجاجونه کوي. بلخوا د اقتصاد له پلوه ملک معاشي بحران سره مخامخ دی او صنعتکارانو، سوداګرو او تاجرانو هم د ګرانې پر ضد مظاهرې کړي او له حکومت اقتصادي حالت سمولو غوښتنې کړي. د پاکستان د شماریاتو محکمې تیره میاشت په رپورټ کې ویلي ول چې له نورو وختونو پرتله په هیواد کې ګرانی زیاته شوې ده. په پیښور کې د نفسیاتو ناروغۍ ډاکټر خالد مفتی مشال لوتی ویل چې په هیواد کې سیاسي او اقتصادي استحکام سره سره د خلکو ذهني ثبات هم ختم شوی دی او په ځانګړي توګه په خیبر پختونخوا کې د خلکو په ذهني صحت زیات اثر پریوته دی.
هر شخص چې دی هغه وریډ دی، بزنس مین دی او انډستریالیست دی، ډاکټر، انجینیر، نو دې سره ډېر زیات یو بیچینی او دې سره ذهنی صحت دونه خراب شوی دی چې خلکو له پته نشته چې څه کوو. خوبونه ختم شوی دی. هر یو سړی که بیوروکرات دی که دغه دی، ټول سلیپنگ پیلز باندې دی غواړي. مارکیټ کې دوایي هم نشته او دونه زیات سټرس راغلی دی. هغه کسان چې کوم بینکرز دي، هغه کسان چې کوم انډستریالیست دي، هغه کسان چې کوم دا مډل بزنس مین دي، اوی بد حال ده کنه ډیر زیات.
ډاکټر خالد مفتی دا هم ویل چې په ملک د غربت له وجې هم خلک زیات نفسیاتي ناروغو سره مخامخ دي. نوموړي په خبرو کې په خیبر پختونخوا کې د ځان وژنې پیښو ته په اشاره سره ویل چې نورو وختونو پرتله د دې شر په زیاتېدو ده او د دې علت هم موجوده حالاتو سره تړلې دي.
او دوه قسمه سویسایډ، یو سویسایډل آیډیاز، هوپلسنس اینڈ هیلپلسنس، او بل دا دی چې یو ځل اٹمپټ هم کړی دی، چا ګولې والے دی، چا څه کړی دی، چا چاړه، ناٹ اونلی لیڈیز ایون جینٹس دونوں زیادہ شوی دی باندې. خاص طور باندې هغه کې چترال خلک باندې راځي، ځکه چې چترال خلکو خو حد کړی دی، هغه خو ډیر زیاده مخکې هم کول.
د چترال انتظامی او پولیس چارواکو تیر کال ویلي ول چې د غلطه د خزو د ځان وژنې په پیښو کې په ډیرستو 15 کلونو کې زیاتوالی راغلی دی. ډاکټر خالد مفتی وايي په دې لړ کې یو ورکشاپ کوي چې څنګه د دغه شان پیښو مخنیوي ممکن شي. په خبر کې د درملو کاروبار کوونکی عزیز الله خان مشال تو ویل چې موجوده حالاتو کې زیات خلک د خوب او ذهني تناو کمولو لپاره د ویا نه اخلي.
زیاتر عمده کیسټل په عام کې او بیا چې زیاتر مطلب چې مطلب سبدا دغه د وجې بیا خوب هم نه دغه نه بیا الټرازولام شو، برمزي پام شو، بیا دا یوز کوي. خو هغه د شپې لپاره لکه دا عام مطلب چې کوم اولډ ایئر کسان وي کنیا کاروبار نه دغه نو دی خو بیا مطلب هغه ډاکټر په دغه باندې ډیلی یو دغه کوي. خو چې کوم دا نیو جنریشن دی استعمال بیا ډیر زیات دی. کدی خپل غلط استعمال لپاره غنا ناراضي دی د سخمان خوډر زیات دی کنه هر سړی غواړي چش انفیکشن او دا مړی مړی نو دا عزت زو مارکس وغیرہ دا شي نه ډیر زیاده کیږي پینډال او باقی چې بیا د نور دغه تراشن وز دی ټول د سی سټل پرام دا شي نه یوس کیږي کنه ما ټنشن والے سره دا سره
پاکستان اسوسیشن فار کلینیکل سائیکالوجسٹ پر بیان کی ویلی دی چې د دوی خبرداري د سیاسي نویت نه بلکې پټولن کې د ذهني ناروغیو مخنیوي په پام کې دی. د دوی په خبره نور وختونو پرتله سیاسي کشمکش او اختلافاتو په نتیجه کې په قام کې سماجی تفریق او تقسیم زیات شوی دی. د سیاسي اختلافات له وجې نه یوازې په حقیقي ژوند کې بلکې په ټولنیزو رسنیو د خلکو اړیکې خراب شوی دي. تنظیم په بیان کې د دې تر شا وجوهاتو پاړې ویلي چې خلک سیاسي خیالاتو پاړه سخت دریس خپل کړي او د بحث مباحثه یا مکالمه امکان پاتې نشي، نو دا صورتحال د سیاسي مشرانو د برخود عکاسي کوي. په پیښور کې د نفسیاتو ډاکټر جلیل مشال وویل چې په خوا هم خلکو ذهني ناروغي درلودې، خو موجوده غیر یقیني حالاتو له وجې خلک ډیر فشار لاندې دي.
خلکو کې اویرنس پکار دی ځکه زیاتره خلک عموماً دا نارمل ګڼي، هغوی چېرې داسې بیماری نه ده یا د دې لپاره دغه اویلیبل نه دی لکه سرویس یا چانه هیلپ اخیستل دې لپاره ضروري. خلک عموماً دا داسې ګڼي چېرې دا به زما خپل سوچ فکر دی یا زما دغه دی، نو بس خلکو کې دا اویرنس راولي چې خامخا په ټي وي باندې په میډیا باندې په سکولونو کې چې بھائی لکه دا خامخا لکه دا بیماری ده او بیماری چې دا زیاده شي نو د وجې نه بیا خامخا نور منډه دې شو جوړېدای شي او د دې لپاره لکه هیلپ او سپورټ اویلیبل دی. نو ډېر خلک عموماً ذهن کې دا لري چېرې تک سایکیټرس لاړ شي
ذهنی ناروغیو سره مخامخ دي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. تاسو مشال ریډیو او ریو هم د خبرونی په پای کې درته نن د ریژې په ځانګړي لړۍ کې پر دې موضوع خبرې کړې دي چې د ناروغانو یا بریزان لپاره د روژې څه احکامات دي. دا موضوع راته په شارجه کې د مذهبي چارو وزارت دینی لارښود مفتي ذاکر الله ذاکری صاحب روښانوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د مریضانو په حق لا ورونو پښتنه کړی دا هر هغه مرض چې د سړی کچیر روزه ونیسي هغه مرض زیاتیږي، او یا هغه مرض چې دی زیاتیږي هونه خود دې اچکم د روغتیا د پاره او د رغیدو د پاره وخت ټاکلې دی، دغه وخت نه زیاتیږي هغه وخت وګدیږي، او یا د سې چې د انسان د تلف او د هلاک سبب ګرځيږي. په دې صورت کې د انسان تروا دي چې روزه اخري. خو دې خبرې ته باید فکری چې کوم متخصص ډاکټر دا خبر ورته وکړله کتا چې روزه ونیوله نو د روزې په نیولو باندې ته یا د مرز حتمی توګه باندې زیاتیږي، او یا د شفا ورسته کیږي زر شفایاب کیږي نه، او یا مثلا د مرګ خطر دی. نو په دې حالت کې د تروژن نیول شرعاً حرام دی، جائز نه دی، او د طبيب او د ډاکټر په خبر باندې ورته عمل کول واجب او ضروری دی. او کچیر داسي چې متوسط حالتي مثلا کولای شي چې دا په ډیره سختۍ سره روزه ونیسي، یعنی سختي ور باندې راځي خو نه مرز ور باندې اوګديږي او نه چې د هلاکت ترسيږي، نو په دې صورت کې د ته اختیار دی چې دا انسان یعنی روزه نیسي او که روزه خوري، ځکه دا هم مریض دی او مطلق مریض لپاره افطار شرعاً روا دی، په هغه کې کوم مشکل نشته دی. خو که چیرته ډاکټر ورته وویل چې روژه نیول تا ته حتمی ضرر رسي نو په هغه صورت کې د روژې نیول په ده باندې صحیح نه دي او ګناهګاری په هغه باندې. دا د مریض په باره کې. بیا مرضونه په دوه ډول دي، یو هغه مرض دی چې هغه وختي مرض دی. وختي مرض چې کله په انسان باندې راشي د رمضان شریف په میاشت کې نو هغه لپاره رخصت د افطار شته دی، په هغه شرایطو کې چې یې مرض زیاتیږي او یا یې شفایابي او روغوالی رسته کیږي، او یا چې د مرګ یا د تلف د عضوي سبب ګرځيږي، نو په دې صورت کې ور باندې واجب دي چې روژه ماته کی او بیا د دې روژو قضا راوړي. یو هغه انسان دی چې د هغه مرض نه جوړيږي، مرض د هغه د ژوند سره دائم دی تر څو چې ژوند دی هغه مریض، او داسې مرض ته روژه نیول نقصان رسي، نو په دې صورت کې د لپاره روجه خړل روادي او دا به د هغه ځنی فدیه ورکي. دا د شیخ فانی په حکم کې دی. شیخ فانی هغه انسان ته وی چې هغه مثلا ډیر سپینګیره شوی او روجه غل لپاره ډیر د مشقت باعثي، نو هغه انسان لپاره به دا حکم دی چې هغه به روجه نه نیسي او د هر ورځې به دا فدیه ورکی د فدیه مقدار دا د من اوسط ما تطعمون اهلیکم چې کوم تاسو خپل خوراک کوي په خپل کور کې د ماغ په اساس باندې تاسو فقرا او تاسو سحر او ماخم دوه وخت ډوډۍ ورکی او ما علینا الا البلاغ المبین مفتی ذاکر الله ذاکری د عرب اماراتو متحد څخه د اوقافو د مفتی په توګه
د مفتی ذاکر الله ذاکری له دې خبرو سره د مشال لیډو د خبري غړي پایت رسېږي او زه عبدالحی کاکړ درته خدای په امانی وایم د مشال لیډو راتلونکي خبرونه به تاسو بیا هم اوري او راتلونکي غړيانو کې به تاسو ریپورتونه او اونیزه خبرونه اوري
دا مشال ریډیو ده.